سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم دا زادې ورو د پروګرام ته خره غلاست ویم فایل په خبرونو کو په سلګونو زره حاجیان نن عرفات ته روان شول په سعودي عربستان کې د حج مراسمو نن په مکه مکرمه کې پیل شوې له افغانستان هم شاوخوا ډیر زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړه د سعودي عربستان چارواکو ویلي تا مکیږي سکال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونه ته ورسیږي د 2023 کال د حج په مراسمو کې 1 میلیون او 8 لک کسانو ګډون کړی وو مجیب الرحمن د کرکټ نړیوال جام لپاتې لوبو بهر او په ځای حضرت زازای نیول شوی دی د کرکټ نړیوال شورا تایید کړی چې د مجیب الرحمن د ښي لاس ګوته ژوبله ده او له ټورنمنټ بهر کیږي حضرت الله زازای د افغانستان په احتیاطي لوبغاړو کې د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی د افغانستان د کرکټ بورډ په غوښتنه په ټیم کې اخیستل شوی مجیب الرحمن د افغانستان له مخکښو ورو توپ چوونکو دی حضرت الله زازای بیا د پیل کیڼ لاس یو قوي توپ وهونکی دی تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په ګروپي دور کې سه شنبه له ویست انډیز سره مخ شي او تر هغه وروسته په اتو غوره پړاو کې له هند، استرالیا او په غالب ګمان له بنگلاديش سره لوبه کوي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کریمیا، کانګو، ویني بهون کې طبي ناروغۍ په زیاتېدو ده د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خلک د څارویو د حلالولو پر وخت د سکخې د خوندیتوب چپنه چې اوږده لستوڼي او لمن ولري وکاروي دغه بنسټ غوښتنه کړې چې له څارویو سره تر اړیکو وروسته باید غوجله پاک وساتل شي لاسونه په اوبو او صابون پاک مینځل شي د طالبانو روغتیا وزارت روانه میاشت ویلي په تیرو 15 میاشتو کې د کانګو ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ کسان مړه دي او د ترکیې دفاع وزارت اعلان کړی چې د عراق او سوریې په شمال کې د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کاکا لږ تر لږه 12 افراطي وسلوال ختم کړي دغه وزارت نن شنبه په خپله ایکس پاڼه ویلي د دوی ځواکونو د پی کاکا ګوند 12 افراطي وسلوال د عراق په شمال او نورو ساحو کې وژلي د وزارت په وینا 9 افراطي وسلوال د سوریې د شمال په 2 ساحو کې وژل شوي
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
نو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشناس مان لاندې خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کلی کوم د لوی اختر په درشل کیو د دې اختر سورزه مخ کې په افغانستان کې د کانګو ناروغي د خبرې دوه پاره اندیشتې څرګند شوې چې لا همشته د طالبانو د امیر روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په وینا د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي تر 200 ډیری پیښې ثبت شوې او شپږتنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت دغو اندیښنو ته په پام د عامه پوهاوي د کمپاین د پیلولو خبر ورکړی د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون په 12مه په یوه راپور کې وویل چې په تیرو 2 اونیو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي په ناروغۍ د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او لا هم په زیاتېدو دی دغه سازمان ویلي چې د روان 2023 میلادي کال له پیله تر اوسه په مجموعي ډول د کانګو د طبي 968 مشکوکې پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې دي چې د تیرو 3 کلونو له اوسط څخه ای سش کال شمیر ډیر زیات دی د امیر روغتیا وزارت وایي چې د محیطي روغتیا د ارزونې او څارنې ریاست ټیمونه د کانګو ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په اړه قصابانو ته د لارښوونې لپاره استولې دي همدارس په کونړ کې په سلګونو څارویو د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره درمل پاشل شوي دي په مسلخونو او قصابیو کې بروشرونه نصب شوي او په هغو کې لارښوونې لیکل شوي دي د کانګو ناروغۍ ویروس په ګڼو اهلی او وحشي څارویو کې ځای نیسي او وده کوي او تر ډیره حده هغه کسان ور باندې اخته کیږي چې له څارویو سره یې سروکار وي په لوی اختر کې له څارویو سره د خلکو سره کار زیاتیږي هغه څاروي چې دا ویروس ولري یوازې په کلیو کې نه پاتې کیږي ځکه چې شاریان هم قرباني کوي د قربانۍ په محل کوم روغتیایي تدابیر ته پام لازم دی د نورو کوم ناروغیو د خپرېدو امکان شته څنګه ترې ځان وساتو په دې خبرونه کې له خپل درنو ملمنو سره په خبري کوو زموږ ملمانه دي ډاکټر نجیب زاخیلوال ډاکټر کمال اسماعیل همدار پوهانیار ډاکټر هدایت الله حبیبي چې د عمومي داخلي متخصص دی او ډاکټر نصیر احمد احسانمن د افغانستان د ویټرنرانو د اتحادیې رئیس. درنو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په لړ کې وخت درکوو چې له موږ سره تماس ونیسئ، زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړي. لومړی ډاکټر صاحب زاخلول، مخکې تر دې چې پر نورو ناروغیو چې احتمال لري په اختر کې ډیری وي، ځکه چې د اختر کې خلک قرباني کوي، غوښې پریمانه دي، اول د کانګو د ناروغۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې دا څه وړ ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او درناوی. د کانګو ناروغي لکه څنګه چې تا د خبرو په جریان کې وویل، یو وایروسي ناروغي ده. عموما د یو وایروس له لورې چې دی دا د حیواناتو څخه انسان ته انتقالیږي، یا د حیوان په واسطه یا ځینې نور حشرات د هغوی په واسطه هم د انسانانو ته انتقالیږي. دغه ویروس چې دی د نیرو ویروس په نامه یادیږي. دغه ناروغي چې ده عموما د مکمل نوم چې دی کریمن کانګو هیموریج فیبر ورته وایي، یا د وینه راتلل په دې ناروغۍ کې یو ډېر عام دغه دی نښه ده. نو په دې خاطر ورته د وینه راتللو ناروغۍ هم وایي. دا ناروغۍ چې ده په دغه اواخرو کې په دې منځني ختیځ او منځني آسیا او لرې آسیا کې ډېره زیاته شوې ده. نو په دې خاطر باندې کابل په افغانستان کې چې دی هم په لومړی کیس چې په افغانستان کې ثبت شوی دی په 1998 کې ثبت شو، بیا د 1998 نه را په دې خوا چون په افغانستان کې یو منظم روغتیایي سیستم نه و، دا بیا تر 2000 پورې د کم کیس راپور نه دی ورکړل شوی، نه د نړیوال روغتیایي سازمان او نه هم نورو خلکو. بلاخره بیا په 2000 اخوا چې دی بیا په مسلسل ډول باندې په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ راپور ورکول شوی دی. په دغه ناروغۍ کې چې دی ما څنګه چې وویلې، سرچرخي، کم خونی، وینې راتلل د پوزې نه، د وریو وینې کېدل په ساده شکل، داخلي وینه داخل کې د انسانانو. خدا چې په هر ډول باندې دا ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او په ډیره اسانه باندې د انسانانو په ډیره کمه غلط فهمي باندې انسانانو ته بلین سبب ګرځي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب حبیبي، د لوی اختر په شپو ورځو کې چې خلک خورا زیات څاروي ذبح کوي او د څارویو سره د خلکو تماس یاتی شي، د دا ډول ناروغیو احتمال فکر کوي چې تر بل هر وخت زیات نه دی؟ ډاکټر صاحب حبیبي، ستاسو مایک ګل دی، لطفا مایک مې روشنه کړئ. بله او وس خبرې وکړه، مایک هم ګل دی خو ستاسو خبرې نه ورو. ډاکټر صاحب حبیبي تاسو ماتلې، خیر وربسو بیرته ډاکټر صاحب زاخل والته. ډاکټر صاحب تاسو په دې موضوع خبرې وکړي، خو تر بل هر وخت فکر نه کوي چې اوس شرایط لا ورته مساعد لوي، خو دا ناروغي خبره شوې ده، لبل خو اختر پیرا روان دی او خلک قرباني کوي، خطر لا زیات دی، نو خلک باید څه وکړي؟
دغه ناروغي چې کوم علمي ژورنالونه دي او دا وی د راپورونو په عموم کې د پاکستان، هند، افغانستان، ایران دغه سیمې چې دي چې دا تقریبا زمونږ غوانډیان دي، په کزه د ویرولوژي د ژورنال د غرا واخلم یو مقاله چې پاوی کی په واضح الفاظ لیکلي چې دا ناروغي چې د جون نه تر سپتمبر میاشت پورې ډیره سرایت کوي. نو ساکال اختر هم چې د جون په میاشت کې راغلی دی او د جون وروسته بیا دا دی چې ورپسې بیا اکتوبر، جون، جولای، سپتمبر، یعنی درې جون، جولای، اګست او سپتمبر، یعنی څلور میاشتې تقریبا دا ناروغي په افغان د سرایت هغه شدیده سیزن یا وخت دی د خپرېدلو. نو که دا یوازې دا نه چې د دې ناروغي پدغه بل زمنګ بل دغه چې دلته خاص تدابیر دادی چې دا سید قربانی اسلامي حکم دی خو بدبختی را چې مونږ همیشه ځین عبادت د دې لپاره نه کوو چې دا د خدای له طرفه راغلی دي او مونږ پر زمنګ ځین عبادت د دې لپاره کوو چې आवाज په کولنه کې ځان وخی چې ولا پلانې چې دی خه حجی صاحب دی خه قربانی کوي خل مونږ کوي خه زکات ور کوي زمنګ ټول عبادتونه په اکثریت وخت کې په اکثریت د خلکو کې همدغه مشکل دی زره دې وشي خو ولې زره دې خلاف چې کوم ډول باندې په افغانستان کې قرباني کیږي ک دا هر حکومت باید دا مطلقاً بند کی ځکه ک تاسو لک شاته لاړ شي او منګه د سعودي عربستان د وزارت صحت راپور وګورو هغه په مسلسل ډول باندې په هر کال باندې کوشش کوي چې هغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې په خپل لاس غواړي قرباني وکړي او دا وی پیسې واخلي او وی هغه ته قرباني کوي هغه ته یو تایید ورکړي چې موږ سره لپاره قرباني وکولا منګ هم باید په یو شکل داشتالو ز دا همیشه په دې تد تبابت په برخه کې یو خبره کوم په پښتنو کې یو متل دی وای چې بلازي په غریبه پلیګزم نه بلا په غریبک نه ولګي غریبک په خپل پر ځان راغورځي د زنی حماقتونو د وجنه د زنی بیسوري او لوجنه د زنی ناپهمي او د وجنه ډاکټر سیبان ورته لګي وی چې دا غریبي خدای مساعدي زړه دلته خبره چاروان صاحب لګه په صغر د حکم خدای هیڅوک نه ساتي دا خبره بالکل د ذهن نه وباسي ځکه خدای واضح په قران کې ویل ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم خدای هیڅ ته نه ساتي د دې ناروغي نه تر څو په خپل ځان ونه ساتي ولما زمانه خبره اوري په دې خبره کې خدای هیڅ کنن په چا باندې شطرې نه چې دا ویروس چاته ورنشي خدای دې ریش مسؤل نه دی د دې لپاره انسان ته عقل ورکول شوی دی په خپل د تبابت راغلي علم راغلي دا مسائل راغلي دي ډاکټر سیبان لګي ورسره ورځ خبرې کوي دا دې ام دې ټول ډاکټران دي مسلمانان دي پر ټول نزاکتونه باندې کويږي سیبان باندې چې سروان سې کېږي زړه ازاري رادیو لاري دا ټول خلکو باندې قرباني په غلطه لار روانه ده د ثواب نه عذاب ډیر دی د ثواب نه مشکلات ډیر دی هم سی هم نور هم ټولنې ته چټلی وګوره سړک په سر غواره روانه کړی الله لکړي ویني رواني
همدغه پښتنه ما غوښتل چې درنه وکم لږ روسته وربشو دا پښتنه چې نو څه ډول خلک قرباني وکي باید کوم شین په نظر کې ونیسي لومړی به حبیبي صاحب ته ورشو حبیبي صاحب ګوندې وس ستاسو خبري واوریدای شو کې تاسو د دې ناروغي دی کانګو دی ناروغي په نخو خبري وکي چې خلک خبر نه وي چې خبر شي
سلام دی ورسې کې سروان صاحب تاسو ته ځخلوال صاحب ته ټول اوریدونکو ته کانګو یو لکه چې ځخلوال صاحب اشاره ورته وکړه دا یو ډیر ورژن کوي ناروغي ده چې اکثر اوقات ناروغانو ته وینه بهیدنه پیدا کیږي خو په دې ناروغي کې تر ټولو د مخه مریض ته ډیره شدیده تبه پیدا کیږي معمولا اعراض او علائم کله رامنځته کیږي اول باید په دې باندې پوسو کانګو ناروغي په مختلف اشکال باندې انسانو ته انتقال پیدا کوي لومړی دا چې کیدای شي انتقال یو انسان بل انسان ته پیدا شي کچیر یو کس د بل انسان نه چې په هغه په کانګو ناروغي باندې اخته شوی ده دغه لوینې سره په تماس کې سي یا د بدن له نور افرازاتو سره په تماس کې سي معمولا درې ال 15 ورځې بعد په دې ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي او کچیر لکه ظاهر وته چې اشاره وکړه هغه حشرات کوم ټیک ورته ویل کیږي هغه د دې ناروغي د انتقال سبب وګرځي نو بیا په 2-3 ورځو کې په ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي چې په دې ناروغانو کې اول تبه پیدا کیږي تبه ډیر شدیده تبه وي ورسره د ځان درد پیدا کیږي په ناروغانو کې سردردی ناروغانو ته پیدا کیږي د غاړې درد او شخواله په ناروغانو کې موجوده وي له دې سره علاوه دغه ناروغان معمولا لرنا سره ډیر زیات حساسیت پیدا کوي په سترګو کې سروالې پیدا کیږي او له دې سره چې کله یو ورځ یا دوه ورځې په ناروغي باندې تیریږي په جلد کې یو رقم لکه یا سروالې پیدا کیږي او د ورځ په تیریدو سره که چیرې ناروغي شدت خواته دوام مومي په دې ناروغانو کې معمولا وینه بهیدنه پیدا کیږي لپاره نه به وینه راځي ورېو کې وینه بهیدنه شروع کیږي علاوه له دې څخه معمولا ناروغانو ته اسهالات پیدا کیږي د ګډ درد پیدا کیږي ناروغانو ته او که چیرې ناروغي باندې درې یا څلور ورځې تیریږي په دې ناروغانو کې موږ ورته ملټي اورګان فیلیر یا د وجود مختلفو غړو ناکامیدل یا فیلنګ رامنځته کیږي چې په هغه کې خپل په پښتورګو کې پښتورګي ادمه کفایت سره مخامخ کیږي تنفسي سیستم کې د ساده مکفای سره مخامخ شي ناروغانو کې صابندۍ رامنځته کیږي نو دا معمولا په هغه حالاتو کې ده چې ناروغي ډیر پرمختللې اوسي. معمولا په کانګو ناروغي کې مړینه کرامایسته کیږي. بدبختانه په دویم هفته په شروع کې معمولا ناروغان کې د مړینه سبب کیږي. او د یادونې وړ ده چې معمولا کانګو ناروغي که څوک پیښته کیږي تقریبا د دې وفات بدبختانه 40% کانګو ناروغي د وفات یا د مړینه سبب کیدای شي. چې موږ بدبختانه وایم سروان صاحب چې موږ معمولا په شپخانو کې زه خپل په آی سی یو کې اکثرا کار کوم. بدبختانه د اختل تیرې دونه وروسته موږ ډیر زیات واقعیت موجود وي چې ناروغان مراجعه کوي. او اکثرا ناروغان چې مراجعه کوي هغه په مرحله کې وي چې اکثرا ناروغان وینه بهیدنه لري. او اکثرا ناروغانو کې د پښتورګو یا د تنفسي سیستم عدم کفایت رامنځته شوی وي ناروغانو سره.
بله سید، ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. دا شیبه ډاکټر صاحب نصیر احمد احسانمند هم را سره دی. ښاغلی احسانمند د افغانستان د ویترنرانو د اتحادیې رئیس دی. احسانمند صاحب، په څارویو کې دا ناروغي خپری شي، آیا معالجه لري که نه لري؟ یعنی څاروي، هغه څاروی چې په دې ناروغي اخته شي هغه باید لمنځه یوړل شي او کنه درملنه کېدای شي؟
ډیر زیات تشکر استاد ناز، ما سلامونه تاسو او استاذ د تلویزیون اوریدونکي ته.
تاسو فنه چې د شغله احسانمند تماس قطع شو. خیر حبیبی صاحب، بیرته به تاسو ته دروګرځو. تاسو مخکې ویل چې په کوم شکل سره چې زموږ خلک قربانی کوي دا صحیح نه ده، نو په کومه طریقه و کې زموږ په وطن و کې خو دومره مسلخونه هم نشته که په هر شار کې یو یا دوه وي، شاید په ځینو کې یو یا دوه هم نه وي، نو په څه شکل سره قربانی وکړي چې له ناروغي خلک خوندي وي؟
بله ساروان صاحب، لکه مخکې چې زاخلوال صاحب اشاره وکړه، موږ د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره څو لارې لرو. لکه څنګه چې د یادونې وړ ده، هغه دا چې دغه ناروغۍ په یو حالت کې کېدای شي چې لوی انسان څخه بل انسان ته سرایت وکړي، په بل حالت کې کېدای شي لکه کوم دغه حشره چې ده، دغه حشره کولی شي چې دغه ناروغۍ حیوانات ته انتقال کړي او له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. اوس چون بحث د اختر بحث ده او د قربانی مسله ده، نو معمولا په قربانی کې دغه وایرس له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. اوس دا چې څنګه کولای شو معیاري مناسب لار دې ته برابر کړو چې موږ وکولای شو چې دغه وایرس انتقال را کم کړو، د دې لپاره زموږ توصیه ټولو هیوادوالو ته چې په دغه برخه قربانی کې برخه اخلي، یا ټوله ورونه قصابان در شان چې دي، د خلکو دا توصیه ده چې اول خو له ډسکشن باید استفاده وشي. بالکل د ډسکشن استفاده بالکل اړین ده، کولای شي دغه انتقال نه مخنیوي وکړي. دویم، د دې لپاره معمولا مخصوص چپنونه دي، پلاستیکي چپنونه دي، د قرباني په وخت کې باید له هغه څخه استفاده وشي. دریمه مهمه خبره ده چې معمولا اگر چې د دې وایرس انتقالونکي حشرات دا یا ټیکټ دا هغه اکثرا په پوسټه کوي کې یا په کالي کې ځان نخلوي، نو کتابي توصیه دی خلکو ته دا شاید چې معمولا هغه چپانونو یا لباسونو څخه د قرباني وخت کې استفاده وکړي چې هغه ډیر تیز رنگ ولري، چې په اسانه وسو کولای دا تشخیص یا معلومه شي چې دغه حشره په کالي باندې چسپیدلای چې هغه باید موږ ته سي لری کو. دویمه خبره د مخنیوي سروان صاحب دا ده چې د انسان څخه انسان ته موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دې وایرس انتقال مخنیوي وکړو، او دا هم ډیر مهمه ده. اکثره واقعیت موږ ته په د اختر نه پاس په خانو ته مراجعه کوي او دوی تشخیصیږي چې په کانګو ناروغي باندې اخته دي. نو د موږ طبي پرسونل، نرسان، ډاکټر صاحبان د ناروغانو په معالجه کې کوم دخیل دي، د دوی لپاره هم دا ډیر مهمه ده. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه چې کانګو وایرس معمولا د انسانانو چې کوم انسانان په دې وایرس باندې اخته شوی دي، دوی له وینې سره کته څوک تماس نیسي په دې وایرس باندې اخته کېدلای شي، یا هم د دوی د وجود له افرازاتو سره او یا د دوی له اعضاو سره که چیرې په تماس کې کیږي نو دا وایرس انتقالیږي. نو توصیه مو دا شاید چې دغه افراد او اشخاص دي باید ټول هغه وقایوي تدابیر چې د وایرس د انتقال لپاره ضروری دی په نظر کې ونیسي. مطلب باید د سکاشه استفاده وشي، سرنجونه چې کوم یو استفاده کیږي هغه باید یو بار مصرف وي، یعنی نور ناروغانو ته باید استفاده ونیسي، همدارن گاون یا چپلونه باید استفاده شي دي ناروغانو په کې. او تر ټولو مهم هغه دا ده چې هغه ناروغان چې په کانګو وایز باندې اخته دي او هغوی تشخیص په شفاخانو کې صورت نیسي هغوی باید آیزولیټ سي یا جلا سي په یو مخصوص اتاق کې دغه ناروغان به جلا کړل شي. په دغه طریقو سره موږ او تاسو کولای شو دغه واقعیت را کم کړو.
علی صاحب ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب زاخیلوال، تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې په اوسنی شکل سره چې خلک قربانی کوي دا په سم شکل نه ده. که په دې موضوع کې تاسو نورې خبرې لرئ تاسو اشاره ورته وکړئ، یادونه وکړئ. او دا پښتنه ما غوښتل وکړم چې آیا د هغو څارویو غوښه چې په کانګو اخته دي سړی خوړلی شي او کې وخوري بې خطره ده؟ ډاکټر صاحب زه
ډاکټر صاحب ناست دي.
بله
نه زما دلته ډاکټر صاحب ناست دي. پوهانیار صاحب ډېر په واضح پوسکنده ډول ورته نو ورته وکړله. بدبختي دا ده چې یوازې کانګو نه ده، موږ باید لږ داسې واضح نور هم وغږیږو. نورې هم ډېرې ناروغۍ دي چې هغه هم د حیواناتو نه انتقالیږي او هغه مستقیم تماس که د انسان د حیوان د وینې سره د غوښې سره وشي انتقالیږي. تیرو کې څه مطالعات چې د ایران کې شوي دي، د ایران د وزارت صحت لخوا نه شوي دي، موږ باید لږ لوی دا بحث لږ نور هم لوی کړو، خو بېرته باید را وړو کې کړو تر څو خلک ټول ورسېږي پرې. چې په هغې کې چې د ایرکمی ملټی فورم په نامه ناروغي چې دا هم د یادونې وړ ده چې باید دغه ونې کې همداراز د حیواناتو تبرکلوز دی، همداراز چې دی د یو قسم چینجره چې تبابت کې ورته تینسجیناتا وایي، یا ممدا کانګو په نامه ناروغي شوه، یا مثلا دا شینه باید ټول په نظر کې ونیول شي او لږ لږ دې باید ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړي، ګوته ورته ونیسي تر څو پورې خلک پوه شي چې یوازې ګوره کانګو ناروغي نه ده، دلته نور هم ناروغان دي چې زمونږ له کم ډېر کم
موږ غواړو چې په ټولو خبرې وکړو، صرف له کانګو شروع وکړه ځکه چې
مشکلات جوړ کړي
سبا ډېره ده. غواړو چې په هغو ټولو ناروغیو چې له غوښونه چې په اختر کې ډېره خوړل کېږي انسان ته انتقالي شي، خو لومړی به همدغه کانګو یو څه وشاروي یو څه زیاته ځکه چې د دې خطر ډېر دی.
بالکل، ما درته وویل چې دغه پیښه په لومړي ځل په 1999 کې ثبت شوله، بیا په 2001 تر 2016 پورې 428 پیښې ثبت شوي دي په ټولو علمي ژورنالونو کې. په دې باندې د افغانستان متخصصو ډاکټر صاحبانو ډېرې ښه مقالې لیکلي، ډېر ښه علمي بحث پرې کړی دی. او بیا په ډېر په هغه وخت کې ډېرې پیښې چې وې په هرات کې ثبت شوې وې چې دا د ټولو پیښو 233 پیښې یا 55 فیصده جوړول، چې دا یو بیخي لویه کتله وه. نو دا داسې دلته یو بحث چې ما مخکې له دې نه چې موږ دې پروګرام ته راشم مواورې چې شمال او جنوب نه، دا ناروغي تقریبا په ټول افغانستان کې ده. موږ د افغانستان خلک چې د مختلفو ملکونو سره مالونه موږ ته د مختلفو ملکونو ناراضي، خصوصا زیاتره مالونه چې موږ ته د هند او پاکستان ناراضي. نو په پاکستان کې ما درته وویل چې به حد زیاته ده او افغانستان هم ترې خلاص نه دی. په شمال کې مې درته وویل چې په هرات کې د ټول نه زیاتې پیښې وي. نو موږ ویلی شو چې په 2018 کال کې چې د دې پیښې چې دي لکه تقریبا بیا 23 پیښې ثبت شوې په یو کال کې، چې 20% د ټولو دغه ټولو پیښې چې ثبت شوې وي د دې جوړولې. نو خبره دا ده چې د دې لپاره باید که چې په کومه سطح چې حکومتونه تدابیر نیسي او دا کومه مړینه چې ده دغه تدابیر او دا مړینه چې ده ډېر کم، دا تدابیر ډېر کم دي، د دې نه موږ باید پورته لاړ شو. په دې کې د ملا امامانو رول ډېر زیات ضرور دی، ځکه زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو عقیدوي ټولنه ده. موږ ته دا ځینې شیونه په غلط ډول تشریح شوي دي. هیله ده چې په دې کې یو نوښت رامنځته شي د دې نړۍ د مشکلاتو چیلنجونو ننګونو په نظر کې نیولو سره، دا کار یوازې ډاکترانو غاړې ته پرېنهښودل شي، ځکه مولوي صاحبان هم په دې کې پوره رول لرلی شي، خلکو ته قناعت ورکولی شي چې ضرور نه ده چې ته دې په دې مال چاره راکاږې، ضرور نه ده چې د آخر نه تر اوله پورې ته ورته ولاړ اوسېږي، ضرور نه ده چې دا وینه دې ستا د کور په مخ کې توی شي. که ته غواړې ثواب ثانیت مهم دی بس کفایت کوي همدومره، ضرور نه ده چې دا ټول مسایل ته په خپل سر باندې ویسې، دې نه نور زیات یو بلا مشکلات جوړېږي. کاش یو انسان کې یوازې مړ شي، دې نه نور مسلم زرګونه نور مشکلات جوړېږي چې یو یو یادېږي. نو دې بحث دا ډېر اوږد بحث دی، خو زه همدا ووایم چې زما هیله دا ده د ټولو خلکو نه چې ګوري د ځان ساتل چې دی په اسلامي اصولو کې دا فرض دی، فرض دی، او قرباني کول چې دی دا واجب دی. دته پا مو کوي ګوري د واجب په خاطر باندې د خپل ځان وژنه چې دا په ځان وژنه کې راځي. کاره ته پوهېږي چې دلته ازادي راډیو درته پروګرام نیولی، ډاکټر صاحبان درته راغلي، نور راډیوګان درته پروګرام، ډاکټر صاحبان درته خبرې کوي، زارۍ درته کوي. ګوري دلته ډاکټر صاحبان د اسلامي مسؤلیت له مخې نه، د مسلمانۍ مسؤلیت، د افغاني مسؤلیت له مخې نه، او تاسو بیا هم پ هغه څه کوئ چې له کولو نه دي. مننه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب زاخلوال. ډاکټر صاحب کمال اسماعیل هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، البته د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب، له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې دا ناروغي چې کله کانګو ناروغي که په کوم څاروی پیاخته شي، نو درملنه ممکنه ده او که نه؟
سروان صاحب سلامونه او نیکی هیلې درنو مېلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زما غږ اوري. درملنې په باره کې خو چون که حیوان درملنه وښي، حیوان هغه علائمې چې کانګو وایرس باندې اخته شوی وي نخی، او یوازې د انتقال یا د کیریر په شکل باندې هغه تزیده انسانانو ته انتقالیږي، او داسې علامې نخی چې خدا نه خواسته هغه ته پکې مشخص کې او هغه ته معالجه کې. البته دا وایروسي ناروغي ده، وایروس چون خاصه
نو بیا خو تر ټولو لوی خطر هم ده چې کله نه معلومیږي او مرض باندې اخته وي، دا خو لا ډېره خطرناکه شو په دې حساب.
ګوري سرمن صاحب، خبره دا ده چې دغه انتقال دی یوې کنې په واسطه کېږي. هغه کنه چې دا هغه د هغې په واسطه د حیوان نه انسان ته انتقالېږي، او دغه انتقال د دغې کنې په واسطه، دا کنه کې دغه دا وایرس موجود وي، نو هغه انتقال انسان ته ځي او انسان په دې مرض باندې اخته کوي، انسان ته خطرناک ده.
یعنی په حیوان کې هیڅ نخ نه معلومیږي، یعنی حیوان به خامخا اغیزمن کوي او کنه حیوان برڅخه نه اغیزمن کیږي؟
په زیاتو تحقیقاتو کې دا شی نه دی غشوی، دا واضح شوی چې حیوان کې داسې علائم مخي چې هغه د تشخیص کې ډاکټر د تشخیص کړای شي. یوازې په هغه کې دغه وایرس موجود وي، حتی د حیوان داسې علائم نه ښیي چې هغه ډاکټر تشخیص کړي او دغه معالجه وکړي.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسئ. نو ډاکټر صاحب حبیبي، بیا به نو څنګه پوهیږو چې یو څاروی ناروغ دی، ویروس لري یا نه لري؟ په نوره دنیا کې خو موږ همدا اورو چې یو څاروی باید روغ جوړ وي، هغه باید معاینه شوی وي، باید لغه حلاله وي. نو زموږ په وطنونو کې چې دا کار فکر نه کوم چې دومره ډیر دی په دقت کیږي، او بیا چې دغه مشکل هم ولري چې یعنی نه معلومیږي، تشخیص نه تشخیص کیږي، دا مشکل لا هم زیاتوي که څنګه؟
سروان صاحب، زه غواړم چې یو ټکی ته اشاره وکړم. هغه دا چې دا کوم کنه چې ورته وایي یا کوم حشرات چې دا او مسؤلیت دې لري چې وایرس انتقال کی، معمولا کچیرې له حیوان سره دغه حشرې تماس کیږي، وایرس د حیوان په وینه کې 15 ورځې پاتې کیږي. دا یو موضوع. دویمه موضوع دا چې کچیری حیوان اکثرا نه، کچې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، اکثرا حیوانات اکثریت دا ډیر مشکل ده چې موږ تشخیص کو چې کوم حیوانات په دې ناروغي باندې اخته شوی. ولی بیا هم په یو تعداد مناطقو کې د دغه وایرس واقعیت موږ ورته انډیمیک وایي، یعنی واقعیت ډیر زیات دی یا پیژندل شوی. نو کچیری د تاسو شک په دې باندې کیږي چې کوم حیوانات ملوث شوی په دغه وایرس باندې، نو دغه حیوانات به تاسو ایزولیټ کوئ یا بیلوي په یو ځای کې د یو مودې لپاره، تقریبا یو هفته تر لس ورځې پورې ویل کیږي چې دا باید بیل شي. هغه نه پس بیا خپل ویټرنران ډاکټر صاحبان په دغه باندې بهتره پیږي، زه په دې باندې ډېره خبره نشم کولای. خو هدف دا شی چې چیرې په دې باندې شک کیږي چې حیوانات په دې وایرس باندې ملوثي وي، هغه باید بیل شي. ولی په صورت عموم ټول تحقیقات بالخصوص WHO چې کوم وقایوي تدابیر باندې بحث کړی، مهمه ټکی ته چې دلته اشاره کړی دی، موږ نشو کولای چې کوم سایکل چې د حشرې او د حیواناتو ترمنځ موجوده ده، دغه سایکل تشخیص ډیر مشکل ده چې موږ نشو کولای
د دې تشخیص وکړو او له دې نه علاوه د دې پیژندل ډیر سخت کار دی. یعنی وقایوي نقاط چې موږ مثلا له انسان نه انسان ته کولای شو په اسانه مخنیوي وکړو، خو له حیواناتو نه چې انسان ته کوم انتقال صورت نشي په دا قسمت کې ستونزمن ده، ځکه مشکل ده چې دا تشخیص چې وایرس په دې حیواناتو کې استا که نشته. بیا هم په دې باندې عمومي خبره دا ده که چیرې شک کیږي یا واقعیت په منطقه کې ډیره ده، نو بیا هم دغه حیوانات په تاسو باید بیل کې په بیل ځای کې اوسي، تر لاسو ورځو پورې باید بیل اوسي، هغه نه پس بیا موږ تاسو نور اقدامات ته لاس اچولی شو.
ډیره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. احسان من تاسو ته ځل بیا هرکلی وایم. آیا په افغانستان کې داسې کومه اداره شته چې هر څاروی مخکې تر دې چې هغه حلال شي هغه وکتل شي چې ناروغ دی او که نه دی ناروغ، داسې څه تدابیر شته او که نه؟
ډېره زیاته مننه تاسو او تاسو اورېدونکو ته زما سلامونه ډالۍ دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د وترنري صحت ته د اوس نه نه چې د تېرو کلونو چې موږ ارزونه کړې ده لکه یو شپږم ګوتې غوندې ورته کتل کېږي، یعنې توجه ډېره کمه ده دې مسلک ته. نو موږ داسې مجهز لابراتوارونه نه لرو، یوازینی لابراتوار چې موږ د ریاست د صحت حیواني کې لرو، نو دا به ډېر مشکل وي چې موږ وسو کولی چې د هر څاروي وینه د معایناتو لپاره موږ هلته ولېږو او دا تشخیص شي. او اکثرا دا تر لس ورځو پورې، مخکې ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه، په لس ورځو کې اکثرا دا ویروس په 40 درجو کې خپله د منځه ځي. نو کله چې کوم حیوان اوس چون د اختر ورځې دي او قرباني په هر کور کې احتمال شته چې که په ټولو کورونو کې نه کیږي، ممکن 50% په کورونو کې قرباني وشي، نو د دې لپاره یو اسانه طریقه همدغه ده چې خو که چا مخکې له دې نه جلوګیري دي هغه کړي دي، مثلا د حیالما شینو مخنیوی کړی چې د حیوان په وجود کې نه وشي، دا خپل زمینه مسایده ای چې ویروس نشي کولای د خپل فعالیتونه وکړي، ولې چې همدغه حیالما شینو په واسطه د انتقالیږي. نو اسانه لارې بدایي چې په هغه ځایونو کې چې دا اشتباه پیدا کیږي چې ممکن ده چې دا حیوان مریضي ولري، نو بهتره دا ده چې په څلور درجو کې که په یخچال کې د 4 ساعتو لپاره دا وساتل شي، دا خپله غوښه چې کله اسیدي کیږي اسیدیک اسید بالخصوص په دغه مرحله کې دا ویروس خپله له منځه ځي. یعنې دغه تشویش خلکو ته همدا ده چې اکثرا اوس د غوښې د خوړلو نه ډډه کوي، ولې نه هغه کسان چې مثلا قصابان دي یا خپله کور والا د قصابي کوي، دوی د خپل تدابیر ونیسي، هغه لازم تدابیر مثلا دستکشې دي، ماسک دی، عینکې دي، او مخکې له دې نه خپل ضد عفونی سینیټایزر سره که لاسونه خپل ضد عفونی کړي. نو کله چې څاروی حلال شو د 4 ساعتو لپاره که په یخچال کې دا ساتل کېږي، زه فکر کوم چې یعنی یوازینی بې خطره لاره به همدغه چې خلک وشي کولی د غوښې نه استفاده وکړي.
بله، یعنی فریز چې په یخچال کې باید منجمد شي،
فریز نه، مثبت 4 درجو کې دا کولی شي چې دا مخنیوی وکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کمال، مخکې اشاره وشوه چې که ټول نه وي نو 50% خلک قرباني کوي او دومره ډیر قصابان خو په دې ورځ نه پیدا کیږي او ممکن ډیر خلک به پخپله قصابي کوي، آیا هر څوک څاروی حلالولی شي؟
بالکل، خو ځینې احتیاطي تدابیر ضروری دي چې په کار د ونیولی شي. د هغو احتیاطي تدابیرونه لکه مخکې ډاکټر صاحب هم چې ورته اشاره وکړه، لومړی خو دا د څارویو د حلالولو په وخت کې په کار ده له دستکشو او چپنو څخه کار واخیستلی شي چې اوږده لستونی ولري، داسې دستکش استعمال شي. دویم، د حلالولو په وخت کې د پوستکي ایستلو په وخت کې یا د حلالې چړې سره ډېر احتیاط وکړي چې هغې نه خدا نخواسته ځان خوږ نه کړي او د هغې وینې په واسطه د ته مستقیم تماس په واسطه انتقال نه شي. او دریمه مسله دا ده چې هر څوک کور ته حیوان راوړي د قرباني لپاره، نو په کار ده لومړی احتیاطي تدابیر دا دي چې د کلو د له منځه وړلو لپاره هغې باندې ځینې دواګانې دي چې هغه وپاشلی شي، هغو دواګانو نه په عام ډول چې استعمالیږي نیګاوان په عام اصطلاح ورته استعمالیږي نیګاوان استعمال کی او یا سایپرمیترین حیواني په کار د استعمال کې تر څو هغه کړي او یا هغه حشره چې د لری هغه لمنځه لاړ شي او کچیر خدای نه خواسته په لاسونو باندې ټپ ولري څوک یا زخمونه ولري هغه سره هغه په کار ده ډیر احتیاط وکي او هغه د حلالي څخه ډډ وکي ځکه دا ټپونه خپل د ډیرو امراض د انتقال سبب کیږي او حیوان په کار ده په لاسونو باندې هغه نشي د حلال نشي په کار ده او بل دا چې هر وخت کله چې د حلالي نه خلاصيږي نو په کار د لکه مخکې ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړه په زدیافونی کې لاسونو زدیافونی کې او اضافي محصولات په کار د تصفیه شي معنی سم ځای کې واچول شي یا خخ شي او یا په سم ځای کې خوندې شي چې دغه هم ډیر دی د مرض د انتقال سبب کیږي.
بل ډاکټر صاحب تاسو هغه تدابیر ته اشاره وکړه چې د انسانانو لپاره مهم دي لیکن څاروي هم په نورو دنیا کې وای حق لري حقوق لري ورته ډیره توجه کیږي. تاسو ول هر څوک کولای شي چې څاروي حلال کړي لیکن خصوصا یو غټ څاروي فکر نه کوم چې هر څوک دی حلال کړي شي تجربه ونه لري چې خو وسایل ونه لري. آیا دا هم مهمه نه ده چې موږ باید څاروي عذاب کوشه نکو باید په عذاب ډېر په تکلیف نکو کڅنګ
دا خو یو عام روټین د افغانستان کې چې ډیر ډیرای خلک کې خپل حلالي هر څوک نه دی نه یو هغه اخلي چې دا خو ما زما قرباني د پکار زه خپل حلال کوم حالانکه دا شی صحیح نه ده لکه دا خبره صحیح ده پکار دا په مسلکی ډول حلال سی او په مسلکی ډول باندې دی ټول ازا په صحیح سلامت او خوندې ځای کې واچولای شي او د هره برخې نه په ځنګړې ډول باندې په ځنګړې تدابیر سره استفاده وشي نو دا خبره دی تر ډیره بریده صحیح ده. خو په افغانستان کې عوام
یعنی ورته مهمه نه ده که حیوان زوریږي او ډېر په تکلیفیږي لکه څنګه چې وهي او ټکوي حلالولې ممداسې در واخلې ستاسو منظور داده
بالکل
ډېر مننه ډاکټر صاحب. اسبل ډاکټر صاحب زاخلوال مخکې ډاکټر صاحبانو وویل چې باید غوښه په یخچال کې وساتل شي شاید ډېر خلک یخچال ونه لري او په دې ورځ چې په یو وار ډېر خلک قرباني کوي او یو بل تی ور کوي شاید ډېر کورونو کې ډېر ډېر غوخه راټول شي دا څومره وخت ساتل شي خلک خصوصا هغه خلک چې یخچال نه لري تر څو ورځې پورې باید مصرف کی او نن سبا خو هوا په تودیدو هم ده. ډاکټر صاحب مایکم لکسی ګل دی ډاکټر صاحب زاخلوال
مایک
بو سیف بله سیف
د دمن ډاکټر صاحبان د الله ژوند لري دوی چې کوم خبره کوي دا د کتابونو نه کوي متاسفانه ټول افغانستان کې برق نشته دی او کشتم دی غم څو ساعته او دو ساعته او درې ساعته او څلور ساعته دی خطابتن کم تدابیر چې زما همکارانو دوستانو وړاندې کړل دا تدابیر هم قابل تطبیق نه دي لکه په لرو پرتو سیمو کې همدا اوس په چې خلک دي دا ستاسو پروګرام اوري ډول ډول خبرې وکړي زه یې هڅه وهم چې دوی وڅ وای نه د ښاولې غونډې نه مثلا چپنیا غونډې نه ځان ساتي کوي کې زنانه چې غو خبر شي هغه به شارګان بچي دا داس یو ستونزه چې دی حل د یو کوټلي قوي اقدام نه ورسته یعنی ډیر سخت دی ځکه دی چې ماشومان داخل دی اله راشه د غوي خپل نسا اله د پوسټه کې کاش کا دی چې خزي داخلي دی اله د غوخه پخه کوي د غوخه وینځي د مېده کوي د برخه کوي دی چې دی د کالي خوښا گاوندان غریب مسافر هغه په کې داخل دی دا د سې یو جنجالي زمونږه را کېږي چې هیڅ څوک استثنا راځي پښه د غوخه د تجمع دا باندې دقیق ما ته معلومات نشته چې زی له ځان نه وایم چې دا غوخه وساتل شي په عادي درجه حرارت کې د کلی درجه حرارت کې د کوټې په درجه حرارت کې او سلويخ درجه ده هوا یا 3 درجه یا 4 درجه ده دغه ویروس پکې څومره پاتې کېدل شي یا نشي پاتې کېدل. کوم دقیق لاسوان په دې برخه کې ما سره نشته چې زه په خبره وکم چې هغه دومره وساتل شي دومره درجه حرارت کې نو دا به یا مړ شي یا به نه شي. خو که چېرته غوښه وساتل شي نو بیا بل جنجال راپاره چې مونږه ما درته وویل چې دا بحث ډېر عمیق دی، ډېر اوږد دی. دینا مثلا د خوړو له لارې چې کومې ناروغیګانې یا پور برون ډیزیزز یا النس چې ورته وایي د یوې بلا نه پسې بله بلا جوړېږي. مثلا دلته د غوښو ذخیره چې وکړي ډاکټر صاحب په هریار صاحب ناست دی، بل ډاکټر صاحبان هم ناست دي. دې یو جنجال داری چې دلته بیا نور مسایل بکتریاګانې په خپله په غوښه کې هغه بیا مچان دی هغوی راځي په غوښه کې نی نور جنجالونه ترې جوړېږي. نو هغه دقیق کیسه ده چې حیرانیږي سړی چې څه ووایي دې کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب حبیبي. ستاسو په نظر له غوښو نورې کومې ناروغۍ، خصوصا په دې وخت کې چې هوا هم په تودېدو ده، احتمال شته چې پیدا شي؟
بله سروان صاحب، تنها کانګو وایرس نه ده چې د غوښې په واسطه باید انتقالېږي، بلکې ډېر متعدد ناروغۍ دي چې کېدای شي د حیواناتو د غوښې سره په تماس کې انتقال شي یا خپله د حیواناتو سره په تماس کې انتقال شي. مثلا یو څو عام ناروغۍ زه به اشاره ورته وکړم. مثلا یو ناروغۍ د پرون د رابیس یادیږي، یا د لیوني سپي ناروغۍ ده چې معمولا د سپیانو نه انتقالېدلی شي. نورې ناروغۍ چې لکه مطلب کټ سکرچ ډیزیز ورته ویل کېږي چې معمولا د پیشوګر نه انسانانو ته انتقالېدلی شي. یا مثلا مخکې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه ترایشنیلا ناروغۍ چې هغه هم کېدای شي له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شي. دغسې ور نور ډېرې ناروغۍ دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالېدلی شي. خو په ټوله کې بیا هم هماغه وقایوي تدابیر دي چې نه تنها موږ د کانګو ناروغۍ مخه نیولی شو، بلکې د ټولو ناروغیو مخه په همدغې وقایوي تدابیرو سره موږ نیولی شو. لکه څنګه چې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه چې دغه خبرې اگر چې ډېر رښتیا هم موږ او تاسې بالخصوص په ولایاتو کې د دې تطبیق لپاره مشکله ده، خو د ما په آن باندې موږ او تاسې څنګه کولای شو دا اوس یو څه فیصد باندې دا عملي کړو او خپلو خلکو ته دغه ورسوو. مهم تر ټولو مهم دغه شی ده چې موږ او تاسې خپل د خلکو پوهاوی په دې قسمت کې اضافه کړو، کاغه د تلویزیونی رسنۍ لاري وي یا داسې د رادیوګان لاري وي. موږ کولای شو چې یوازنی لارې همدغه ده چې دغه کچه په دې طریقه باندې کولای شو کومه کوڅه موږ او تاسې خلک په دې باندې پوسی، بل خصوص د کانګو ناروغي چې اکثرا بدبختانه سروان صاحب چې اکثرا د موږ ځوانان خپل ځوانونه له لاسه ورکړي دغه کانګو ناروغي له لاسه چې موږ ډیر په دغه آی سی یو کې په دې جدي خونو کې چې موږ ته ناروغان اکثرا مراجعه کړي ده او بدبختانه اکثرا ځوانان ول او ډیر شدید خونریزي واقعات دي سره واقع سي و معمولا کبدی عدم کفایه د کلیو عدم کفایه تنفسي عدم کفایه سره دی مراجعه کوله او اکثر خپل ژوندون لاس اور کړی وو. او بل بدبختی دا ده چې هغه قطعی تداوی په کانګو ناروغي کې اصلا وجود نه لري، اگر چې یو دوا ده چې په نوم د ریبابرین یادیږي د یو وایرسي ضد درمل ده، خو بیا هم اکثر اوقات د دې ناروغي تداوی چې د اراضی تداوی ده، یعنی موږ په قطعی توګه نشو کولای چې هغه درمل د مریضانو ته ورکو. معمولا اراض تداوی کیږي، کاغذ ته بده، کاغذ خونریزی ده، او یا هم کاغذ تنفسی عدم کفایه ده یا د کلیو عدم کفایه ده، دوی ته موږ اراضی تداوی ورکو. هغه قطعی تداوی چې ده اکثرا د ناروغانو ته وجود نه لري، دا غټه بدبختي همدغه ده.
ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه هم ده. تاسو وویل چې دا ناروغي د کانګو ناروغي دی کنی په واسطه یا د ټیک په واسطه له حیوان انسان ته د مرض انتقالوي. دغه ټیک په خپله خصوصا هغه خلک چې له حیواناتو سره سرو کار ده انسان نه چی مستقیما؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، ښه خبر ته اشاره وکړه. ما مخکې هم اشاره وکړه انسان په مختلفو لارو باندې په دې ناروغي باندې اخته کیږي. یو لاره همدغه ده چې همدغه کڼه چې ده د انسان په وجود باندې نخلي او وایرس انسان ته انتقالي، ولاره دغه ده. او د دې لارې د مخنیوي لپاره اکثرا مخکې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، د کڼې د لمنځه وړلو لپاره معمولا ځینې درمل کیمیاوي درمل دي چې کڼې حیوانات وجود لري یا واقعیت تثبیت شوی هغه انسکټیسایډس یا حشرکوش دواګانې چې دي مخصوص د همدغه کانګو دغه ټک د لمنځه وړلو لپاره هغه دواګانې موجود دي چې هغه پاشل کیږي او دغه لمنځه وړي. بل خبره سروان صاحب دلته مهمه خبره ده لکه مخکې ما اشاره وکړه معمولا دی وای کله چې تاسو مثلا حیوانات ذبح کوي یا کوي معمولا هغه لباس استفاده کوي چې هغه ډیر روخ لکه روخان رنگ ولري چې په غو باندې کچیرې کانه مثلا د انسان په وجود باندې سريخيږي هغه باید ډیر په اسانه و پیژند چې دا کانه ده او دغه د لمنځولو لپاره باید تدابیر ورته ونیول شي. نو بالکل دا خبره صحیح ده چې خپل دا ټیک یا کنا هم انسان ته هم مستقیم دا وایرس انتقالولای شي او حیوان ته هم دا کنا وایرس انتقالولای شي.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري د اختر په درشل کې په هغو ناروغیو خبرې کو چې احتمال لري لغوخ انسان ته یا لڅاروی انسانانو ته انتقال شي. ډاکټر صاحب احسانمن د ژوندیو څارویو څخه نورې کومې ناروغۍ دي چې انسانانو ته انتقالي شي؟
مننه مخې ډاکټر صاحبانو یادوري وکړله مثلا موږ بروسلوز لرو. بروسلوز یا مورکی حیواني ورته وایي چې دا اکثرا معمول ده اوس یعنی تعداد یې زیات شوی دی اکثر ځای کې مثلا توبرکلوز دی یا مثلا رابیس دی دا هغه امراض دي چې که ورته توجه ونشي مشکل ما مخکې تاسو ته ویلي چې
رابیس دی ځینې لکه د لیوني سپي دا خو ستر څو سپي انسان ونه داړي فکر کوم چې انسان ته نه انتقالي شي لیکن ځینې داسې دي چې ممکن د چمدا سي څوک ساتي او پالي پاره شکل هم انتقال شي.
بالکل دغه د درې امراض نور چې ما تاسو ته یاد وری وکړل لکه بروسلوز او توبرکلوز دا معمول دي اکثرا د شدو د سم توګه د نه پاسره کېدو یا سم نه پخېدل دا احتمال شته چې دا مرض انتقال شي انسانانو ته د وقته طریقه مثلا د شدو له طریقه یا نور محصولات د حیواني چې لکه چکاو محصول شان چې استفاده کیږي د انسانانو په واسطه که درست تعقیم نشي یعنی سم پاشوریده نشي احتمال شته چې دا مرض انتقال کړي. نو لازمه ده چې دا عامه پوهاوی ډیر مهمه ده. دا یوازې د ډاکټرانو کار نه ده بلکې دلته موږ کولای شو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس کده خزینه او مکتبونه نشي نارینه او مکتبونه شته دا دی د دې یو دوامدار پروګرام په اساس د استادانو لخوانه یو پروګرام ورته ونیول شي چې هغه خطرات چې انسانان تهدیدوي خصوصا د حیواني امراضو له طریقه چې انسانان ته انتقالي کې دا چې یو پروګرام وي چې د مثلا د شاګردانو ته دا د اقل د 15 دقیقو لپاره چې موږ اوسم کنه نه وځو دا شاګردانو ته دا یو ایدیا ورکړه چې دا یو شانس یا د مولوی صاحبانو له طریقه مثلا دوی ډیر مهمه ده چې قبل وخت کې ډیر کمی او د جمعې په ورځو کې یعنی په هر جماعت کې په د سلحاونه کولای شي تر زرو بریم کسان یعنی زیاتره کسان ټولیږي که د مولوی صاحبانو له طریقه دا پروګرامونه خلکو ته ورسیږي زه فکر کوم چې تاثیرات ډیر به وي. او دا پروګرام داسې نه چې کله اختر راغی موږ ورته یو پروګرام ونیسو بیا تر بل اختر ورته پورې کینو نه دا باید دوامداره پروګرامونه وشي او خلکو ته دا دوامداره آګاهي ولې چې د سره موږ اوس مبتلا یو هیڅ امکان نه لري چې داسې موږ په اسانۍ سره دې مرض نه خلاصو ممکن نه چې ډیر وخت ونیسي یعنی تنه صحت انساني او صحت حیواني په دې برخه کې موږ نشو کولای چې په دوی باندې هغه وکړو چې دوی دا ټول پیغامونه دی ورسي ولې لازمه ده چې ټول خلک په دې کې برخه ونیسي او دې امراض مخنیوي وشي.
بله ډیره زیاته مننه احسان منصب. ډاکټر صاحب اسماعیل ک د کنی په ارتباط یو پښتنه لرم هغه دا چې آیا د کنی یا ټیک د مخنیوي لپاره څه دواوی یا چې ستا چې اصلا ایوان نشي په مبتلا ایوان هم ډیر ضروري لکه چې ډاکټر صاحب اسماعیل نه تماس لکه چې قطع شوی دی خیر دې پښتنې ته به وروسته ډاکټر صاحب سنمن جواب وای. خو شاغلی ډاکټر زاخلوال څخه دی و بل پښتنه لرم چې دا هم له اختر سره ارتباط لري، ستاسو په نظر د ماشومان په مخ کې قربانی کول یا د حیوان حلالول دا څه تاثیر لري په ماشوم باندې؟
سران صاحب دلته د پوهانیار صاحب او ډاکټر صاحب سانمن د هغه ناروغي مبارک زه لږ غواړم چې لږ نورم په اضافه کړم.
مهرباني.
مسلسل نن موږ په قربانۍ خبره کوو. په قربانۍ کې موږ باید په هغه ناروغي وایم چې واضح و، یو خدای او کومو ناروغي و چې موږ وویلې. دویمه ناروغي ډاکټر صاحب سانمن ورته ګوته ونیول چې بروسلوز استه، چې دا ګوري ډیر خطرناک ناروغي ده. زمونږ اکثره خویندې میندې پیاخته دي او د ماشومانو د ضایع کېدو یا د حمل د ضایع کېدلو غټ علت نن سبا په افغانستان کې په دا بروسلوز استه. بل رفت ویلی پیپر دی چې دا مولي چې د رفت یو دره ده، د رفت درې ناروغي یا تبه ورته وایي چې دا انتراکس دی چې باید ویر نشي. د حیواناتو تبرکلوز دی چې یا دغه ورته وایي بووین تبرکلوز ورته وایي. همداسې کاو پاکس دی، سیرو کاو پاکس دی، دا طبي نومونه دي ته بدبختانه. یا مخکې ما وویل چې په ایران کې لومړي ځل چې را منځته شول او بیا تحقیقات وشو په قربانۍ کې، نو اریتمیا ملټي فورم دی. دا ناروغان یا مخکې یو چینجری چې د سجیناتا په نامه یادیږي چې په خامو غوښو کې انسان وجود ته انتقالیږي 15-10 متره پورې بیا د انسان په کولمو کې وي. دا ټول هغه شیونه دي چې دې ته باید منظم دغه وشي. ډاکټر صاحب سامان عیناً لکه زما خبره چې دې کې د مولوي صاحبانو رول ډیر زیات دی. مولوي صاحبان باید دې کې جدي رول ولوبوي. دا خلک باید پوهی کې ځکه دین یوازې د دې لپاره نه دی راغلی چې بس په ممبر کې نو یو څو خبرې وکړنه. دین د انسانانو د ټولو مشکلاتو په خاطر باید خبره وشي، هغه که دنیاوي دي که اخروي دي که اقتصادي دي که تعلیمي دي که ټول دي. خو بدبختي دا ده چې متاسفانه چې په افغانستان کې دین یوازې د قدرت د نیولو وسیله ګرځېدلی. بس راځم د ماشومانو چې چون دا اروایي مسله ده، نو ډاکټر صاحبان به خبرو کې زه کلا د دې خبرې مخالف یم چې د ماشومانو پر وړاندې قرباني وشي، ځکه دا په ماشوم کې وحشت، بربریت او د عجزو په وړاندې، د ضعیفانو په وړاندې سختدلي راپاروي. ماشومان چې دي د داسې روزل کېږي چې په هیچا بیا رحم نه راځي، دی یا وینو سره عادي کېږي. له دې ورخوا په ماشومانو کې ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کوي چې هغه ډېرې زیاتې رواني ستونزې پیدا کېږي. په دې کې ډېر اوږد بحث ته که چېرته لاړ شو، کومو ماشومان چې د حیواناتو حلالول د هغوی پر وړاندې وشي، په دې کې د سایکوجینیزیس ناروغي یا سایکوپاتیزم چې دی، یا دا واضح ورته وایو که دا په اصلاح په هیچا رحم نه راځي، وهل ټکول یو قسم سیلوپات غوندې وي چې سایکوپات غوندې وي چې څه د لاسه کېږي، هغه وکړي خپل بدل اغوستل، د چاقو د استعمال طریقې زده کول، وینه و بابیزه ګڼل، رحم ترحم له منځه تلل، عاطفه له منځه تلل، د ماشومانو پر وړاندې باندې د دې کار کول، دا چې دی مطلقا د روایي د سایکالوژي له مخې نه، خصوصا د ماشومانو سایکالوژي له مخې نه، دا په طبابت کې شین کفر دی. داسې کفر دی چې هیڅ دلیل لپاره به هیڅ دلیل زیان ور پکې نشته چې دا په دې خاطر او به خاطر. زه کلا د دې خبرې مخالف یم او تر څو پورې ماشوم نن نشل نه وي شوی، د ده پر وړاندې باندې حیواناتو علالول، حتی د چرګانو علالول، دا باید کلا بند شي، ممنوع شي، تر څو پورې ماشومان چې یو میناناک د محبت او اجتماعي ژوند د درلودلو او د زړه خوږي نه ډک رالوی شي، نه چې وحشیان، قاتلین، ټوپک پروره، وسلوا پروره، چاقو پروره، لانچ پروره، وشته پروره دا رالوی شي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب حبیبي مخکې یادونه وشوه چې کله چې خلک قربانی کوي هغه اضافه غوخه یا اضافه برخی باید په خوندې ځای کې تر خاورو لاندې شي. دا کار څومره کیږي خصوصا په داسې شهرونو کې چې هلته ډېر امکانات هم نشته، او که دا کار څوک وکړي نو تاثیر به څه وي خصوصا د ناروغیو په برخه کې؟
بله سروان صاحب، یو ډیر مهمه خبره هم دغه ده چې زموږ او تاسو په هیواد کې اکثره اوقات اول تاسو وګورئ
په دغه بازار کې چې کوم قصابیان دي اکثره اوقات کتل کیږي چې دوی د حیواناتو ذبح د سرک په سر باندې کوي په هغه ځای کې کیږي چې هلته د خلکو تګ او راتګ وي د ماشومانو تګ او راتګ وي نو یو خو په دغه ساحاتو کې د حیواناتو ذبح بالکل غلط ده هم د سهیل نظر هم د طبابت له نظره په دې خاطر باندې چې اول کې چیرې دلته حیواناتو ذبح صورت نشي د دې انتقال د حشراتو په واسطه باندې کې چیرې د حیوانات ملوث دي په وایرسو باندې په ډېر اسانه توګه نور انسانانو ته کیږي هغه فضا بالکل په اسانه باندې ملوث کیږي د دې لپاره اصلا خو لازم دا ده چې د دولت لخوا اگر چې په افغانستان کې یو څه محدودې ساحې تعین شوې دي چې د حیوانات ذبح باید سرته ورسیږي خو بیا هم کافي نه دی په دې خاطر باندې چې لکه مخکې چې ذخیره صاحب اشاره وکړله او نورو دوستانو د دې ناروغیو واقعات چې کوم له حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي چې یو له دغه څخه بروسلوز ناروغي ده چې واقعات ډیر زیات هم دی او په زموږ په خویندو او میندو کې د معمولا د ماشومانو د ځای کېدلو یو مهم لامل هم دی نو معمولا تر ټولو مهم دغه شی ده چې د ذبح باید په مخصوص ځای کې چې مشخص ساحات لري له مسکونی ساحو څخه باید لري اوسيږي او د انتقال زمينه باید ډیر کم وي دلته باید شرطه ورشي دویم تاسو اشاره وکړه چې چیرې حیوانات ذبح کیږي او د حیوانات د ذبح نه وروسته هغه اضافي پاتیشونه چې کوم پاتې کیږي هغه سره باید څه کار وسی بهتر خدا دې چې چیرې هغه خخ کیږي خاکسی او تر خاور لاندې شي دا ډیر ښه کار ده په دې خاطر چې د نورو حشراتو تماس لدینا تماس نه پاتې کیږي د انتقال زمينه کمیږي لدې سره او د نورو انسانانو بل خصوص د موږ تاسو په ټولنه کې اکثره ساعت کې لیدل کیږي چې ماشومان لوبي کوي په کوڅو کې یا پارک کې نو کچېره د دې پاتې شونې په غوښاو کې اچول کیږي نو ډیر په اسانه باندې ماشومان ته انتقالیږي نور انسانانو ته انتقالیږي نو به تر بده وي چې دا خاصي او ذبح معمولا په هغه ساحت کې سرته ورسیږي چې د ذبح لپاره معمولا ځانګړی شوی دی
بله صاحب ډیر زیات مننه کور ودان ډاکټر صاحب احسانمند ک یو څه اوریدونکو ته دي څاروي د نورو ناروغي په اړه هم وایس چې خلک ممکن د مش په وطن کې ډیر زیات وي او خلک ترې خبر نه وي او ډیر په اسانه انسانانو ته انتقالي شي
مننه منګه ډاکټر صاحب نو د څو امراضو چې نمونه ورته واخیست د بلګي په توګه موږ کولای شو د انټراکس هغه واخلو یو تجربه لرم چې موږ یو وخت د ډاکټر صاحبان د لابراتوار راغلی وو موږ غوښتل چې په ساحه کې بعضی امراض باید څه پیدا وو موږ یو ساحه ته لاړو چې یو سړی په لارې کې یو مړ بس د پوستکی کله چې دا موږ ولید دا توجه هم ده وګرځید او کته شو د نن سلایت واخیست سلایت هم ورته واخیست راغلو چې کله لابراتوار ته دا هم چې ټیسټ انتراکس په حال دی چې انتراکس یا تور زخم ورته وایي دا په هر ځای کې چې ولګید نو دلته غټ غټ تور ټپونه جوړي او دا د دائم لپاره دا ټپونه پاتې کیږي او خدای دې نه کوي چې په سترګو ولګید اکثر ان سترګې وړاندې کیږي چې دته ډېر کم توجه ده موږ دا لیدلای حال دی نو مثلا اکثر ان دا د شډو نه ایشل دا خپل په ډېر ساده توګه مثلا د یو څه د خپل پر ګوري شي په جوش کې راغی بس دې پریډ نور هغه کې په حال دی چې حد اقل د ډېر شو د خپل پر شو دی وی شل چې دا په سره شي هغه دې مطلب شي او کومه چې د نورو محصولاتو نه مثلا مخکې ډاکټر صاحب د بروسلوز یادونه وکړه چې دا مختلف ټایپونه لري چې په خوب کې په وازانو کې په پښتنو کې په بخانو کې چې زیاتره انسانانو ته اکثرا د اته په هغه کې څه ده په دې ژوند کې حیواناتو کې هم څه ده ول زیاتره هغه بروسلوز په غواګانو کې د هغه زیاتر انسان ته قابل انتقال ده،
ډېر مننه
ورته ونی شي استعمال
شته، ډېر زیاته مننه له تاسو ټولو درنو ملمنو، ډاکټر صاحب نجیب زاخلوال، ډاکټر صاحب کمال اسماعیل، په هنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي او ډاکټر نصیر احمد احسان من څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري، له مرسره وسید ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته اوریدلی شئ.